پراگ برم و برای رادیوی آزادی باشم. اما چون دخترای و به سنای نوجوانی بود نمیتونستم دخترای خود ایلا کنم، بلان همی کار همون وقت کار نکرد.
خیلی ممنون خانم یوسف، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و آمدین و لذات با شما گفت شنید داشتیم.
بسیار زیاد تشکر از شما، میربانی کردن مفهم باشه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. زه رضوان مرادی مودا ازادي رادیو دا یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. افغانستان حکومت په روان لمریز کال کې د افغان خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ریپورت ټکان ورکوونکې بولی او د خبریالانو په امنیت او خوندیتوب ټینګار کوي. لوی څارنوالي وایي چې د وشل شوې شپږ کلنې محصا په قضیه جدي کار روان دی. د افغانستان د مهمو تحولاتو پیښو په اړه په همدې خبرونه کې اوري، خو په اول کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د ولسمشر دویم مرستیال د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمې د هیوادونو نقش مهم وباله. افغانستان له آیرلند څخه نننۍ مسابقه وګټله. د ایران ولسمشر وایي چې د امریکا تازه بندیزونه یوازې د ایران عوام اغیزمن کړي. د ولسمشر دویم مرستیال ویل سوله یو ملي او حیاتي موضوع ده چې ټول افغانان یې ټینګېدو ته په تمه دي. سرور دانش نن چې نن په کابل کې د خبریالانو ملي ورځې په مناسبت یوې غونډې ته خبرې کولې، د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو هڅې وستایلې.
موږ ټول افغانان د سولې د پیل شوې پروسې ملاتړ کوو، او د افغانستان د متحدو دولتونو او هیوادونو چې د افغانستان د سولې لپاره هڅې کوي مننه کوو. هیله من یو چې ژر تر ژره د تاوتریخوالي او جنګونو د ختمېدو شاهدان اوسو.
شغلی دانش د افغانستان د سولې په بهیر کې د سیمې د هیوادونو د هڅو یادونه په داسې حال کې وکړه چې د کابل او واشنگټن ترمنځ په دې برخه کې د ځینو لانجو راپورونه ورکول سوي. بلخوا د ملي مشارکت د ګوند مشر ویلي افغانان داسې سوله غواړي چې د تیرو کلونو پر لاسته راوړنو او اساسي حقونو یې معامله ونسي. لوی څارنوالي وایي چې د شپږ کلنې محصا د قتل دوسیه به ډېر ژر سترې محکمې ته واستول سي. د دې څارنوالي ویاند جمشید رسولي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې قضیه کې به عدالت تامین سي.
دی وایي د دغه قضیې په اړه به د عدالت په نظر کې نیولو سره په قاطعیت او جدیت څېړنې کیږي. هڅه کیږي چې ژر تر ژره د څارنوالۍ تحقیقات پای ته ورسیږي او دوسیه محکمې ته واستول شي تر څو محکمه ورته سزا وټاکي.
مهسا چې څو ورځې مخکې په کابل کې اختطاف سوی وای، مړی یې تیره سې شنبه په کابل کې وموندل سو. د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې دوه کسان په دې تړاو نیول سوي چې پر خپل جرم یې اعتراف کړی دی. افغانستان نن له آیرلند څخه د کرکټ پنځه ورځنۍ ټیسټ لوبه په اوو ویکټو وګټله. د هند په دهرادون کې دغه پنځه ورځنۍ مسابقه تیره جمعه پیل سوې وه. دا د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې اول وار دی چې افغانستان یوه ټیسټ لوبه ګټي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل
آیرلند او افغانستان یو ځای د کرکټ له نړیوالو شورا څخه بشپړ غړیتوب ترلاسه کړی. خوشبختانه چې د افغانستان په قربتوب سره دغه ټیسټ لوبه د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په ستر توپیر سره وګټله او ویش وکوله چې په تاریخ کې دغه ریکارډ ثبت کړي.
افغانستان خپله لومړۍ ټیسټ لوبه تیره جون میاشت د هندوستان په وړاندې کړې وه چې بایللې وه. د بغلان پولیسو د هغه سړي د نیولو خبر ورکړ چې څو ورځې مخکې خپله میرمن په پلخمري ښار کې وژلې وه. د امنیې قومندانۍ ویان جاوید بشارت ویلي چې پولیسو بل تن هم نیولی دی.
د بغلان د امنیه قومندانۍ جنایي مدیریت دوه کسان د بیلابیلو جرمونو په تور نیولې دي. یو تن څو ورځې مخکې په فرحت تپه سیمه کې خپله ښځه وژلې او له سیمې تښتېدلی و.
شغلی بشارت وویل دویم تن چې په جلګه ولسوالۍ کې د دوو کسانو په قتل تورن و پرون په نهرین ولسوالۍ کې ونیول سو. په بل خبر کې ویل سوي چې د ملي اردو چارواکي وایي د سمنګان بغلان د لوی لارې په اوږدو کې له دوو ورځو راهیسې پوځي عملیات روان دي چې په نتیجه کې دوه وسلوال وژل سوي او دوه ټپیان. د ایران ولسمشر وایي هیواد د واشنگټن د بندیزونو پر خلاف حقوقي قضیه ثبتوي. حسن روحاني نن په یو رسمي غونډه کې وویل چې دغو بندیزونو یوازې د ایران خلک په نښه کړي.
دنیا بدون کاری که امریکا کرده
نړۍ دې پوه شي امریکا چې کوم کار کړی د ایران د حکومت پر خلاف نه و، نه د ایران د اټومي ټکنالوژۍ پر ضد و، بلکې د ایران د خلکو د ژوند چاپیریال د خوندیتوب او د خلکو د عادي ژوند پر ضد و.
واشنگتن د تیر کال په میمیش کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ لا اټومي تړون څخه ووت. امریکا پر ایران بیا بندیزونه ولګول چې ویل کیږي د ایران اقتصاد سخت اغیزمن کړی دی. د ناټو د څلورویشتو غړو او متحدو هیوادونو شاوخوا 350 تنه پوځیانو نن په ګرجستان کې ګډ پوځي تمرینات پیل کړل. تبلیسي ته نږدې د ناټو او ګرجستان د 2019 میلادي کال د تمریناتو په نوم دغه تطبیقات 11 ورځې دوام کوي. ناټو په ویلامه کې ویلي دغه تمرینات د ګرجستان لپاره مهم دي چې د ناټو او ګرجستان د پوځي او سیاسي همکارۍ د غښتلتیا لپاره د پام وړ ګڼل کیږي. تکل سوی چې د ناټو سرمنشي به د دغو تمریناتو پر مهال ګرجستان ته ولاړ سي. او د هالند د اوترخت شار په یو چم کې د دزو په نتیجه کې ګڼ کسان ټپیان سي وي. پولیسو ویلي چې د نننی پیچ انګیزه شایي تروریستي وي. د اوترخت پولیسو په ټویټر کې لیکلي چې د شار په یو چم کې دغو دزو ګڼ کسان ټپیان کړي سیمه کله بند سوي او پیښه څیړل کیږي. د هالند صدر اعظم مارک روتی د دې پیښې په اړه خوشیني څرګنده کړې ده. د پولیسو په پیغام کې ویل سوي چې سیمه ته د مرستې لپاره سرخیل وته کې هم لیږل سوي دي.
تاسو زمونږ غږ آزادی رادیو اورئ. افغان ولسمشر دوهم مرستیال پر روان لمریز کال کې د افغان خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ریپورټونه ټکن ورکوونکي بولی. پر روان خبرونه کې دا هم وری چې پروزګان کې بیا خبریالان له دولت او د دولت له وسلوالو مخالفانو غواړي چې جګړه ختم کړي. لوی څارنوالي وایي د وشل شوي شپږ کلنې محسا په قضیه جدي کار روان دی.
تلاش میشه تا هرچی عاجل تحقیقات څارنوالي تکمیل و دوسیه به محکمه فرستاده شود.
د کندهار ځوانانو په رضاکاره ډول د مطالعې او د کتابونو د راټولولو په موخه دوامدار کمپاینونه پیل کړي دي.
دا څو غواړو چې په مختلفو ځایونو کې مثلا په کاپ شاپونو هوایي ډګر کې لکه وسې چدلته موږ ابتتاح وکړو او داس په هوټلونو او انتظار ځایونو کې کتابتونونه جوړ.
په نیوزیلند کې په دې وروستیو کې په دوو جماعتونو د بریټ په مسأله هم د وروستیو تحولاتو ریپورت په همدې خبرونه کې اوري. او مخکخه خزه ونیس پروګرام د خبرونه په دوهمه برخه کې ده. دوستانو د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدل شي. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال پروان المریس کال کې د افغان خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي راپور ټکان ورکوونکې غني او د خبريالانو په خوندیتوب ټینګار کوي. سرور دانش د دوشنبه پر ورځ د خبريالانو د ملي ورځ په تړاو یوې ناستې ته ویل چې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي روان وضعیت د اندېښنې وړ دی. په ورته وخت کې د افغانستان د خبريالانو مرکز مندني خي چې په تیرو دولسو میاشتو کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي دوه نوي پیښې ثبت شوې دي. د موضوع جزئیات د ناجیه صاحب په ریپورت کې ورو.
په افغانستان کې د خبريالانو ملي ورځ داسې مهال منځل کېږي چې د هدفي وژنو او اختطاف په ګډون د بیلابیلو تاوتریخوالو پیښې مخ په ډېرېدو دي. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش هم پر روان المریز کال کې د افغان خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي راپور ټکان ورکوونکي ګڼي او د خبريالانو په خوندیتوب ټینګار کوي. ښاغلي دانش د خبريالانو ورځې په تړاو جوړې شوې ناستې ته په دې اړه وویل:
گزارش را که همه دیدیم واقعا بسیار
کوم راپور چې خپور شو واقعا چې ډیر زړه بوګنون کړي. دا د ډیره خوشنۍ ځای دی چې لکتر لګه اتلس خبريالان وژل شوی. خو باید د خبريالانو ورځې نه په الهام د خبريالانو د خوندیتوب لپاره د دوی وضعیت ته باید جدي پام وشي
او مسؤل خبرنگاران هم توجه کړي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز مندني خي چې په 1990 لمریز کال کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 29 پی حساب شوې دي. دغه مرکز وایي په دغه کال کې د دا ډول تاوتریخوالي لامل اتلس خبريالان او دوه رسنیو کارکونکو وژل شوې دي. راپور خي چې سږ کال د خبريالانو هدفي وژنې ډېرې وي. د خبريالانو د مرکز په راپور کې وړاندې ویل شوی چې 1 لس خبريالان د دایښ ډلې، 15 د غیر مسؤل وسلوالو ډلو او دوهم د وسلوالو طالبانو له لوري وژل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون ویلي چې په 2013 میلادي کال کې په هدفي وژنو، بمی چاودنو او جګړو کې 49 ژورنالیستان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې اماماتو په دې اړه وویل،
د بیان ازادي د یوې ټولنې له اساسي حقوقو شمیرل کیږي. همدارنګه آزاد رسنۍ د یوې ټولنې د ازادیو او حقوقو انعکاس کوونکي دي. په خبریالانو او د رسنیو په کارکوونکو حملې، په ملکي وګړو حملې دي چې یو غټ جنایت دی.
بل خوا یو شمیر افغان خبریالان وایي چې د خبریالانو د مرکز د راپور په داسې حال کې خبرېږي چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو ارقام تر دې لوړ دي. که څه هم له تیرو 15 کلونو راهیسې افغان خبریالان او رسنۍ د زور زیاتې کوونکو د معافیت له امله ځورېدلي، خو دوی وایي د دغه ناوړه فرهنګ سره مبارزې ته ژمن دي. افغان خبریالان وایي د خبریالانو د 95% وژنو عاملین له مجازاتو معاف دي. د دوی په وینا که چیرې زورواکي او د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي عاملین پیدا او مجازات نه شي، دا به د خبریالانو په کارونو ناوړه اغېز وکړي.
و امر دل چې د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش نن ویل چې په روان لمریز کال کې د افغان خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ریپورت ټکان ورکون کېده. سرور دانش دا خبرې د خبریالانو د ملي ورځې په مناسبت یوې ناستې ته وکړې. بل ورته په روزګان کې خبریالانو د وینې په ورکولو د وشل شو خبریالانو نقمرې ته په ورتګ سره غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د جګړه پای ته ورسیږي. دوی وایي له وینې ورکولو څخه هدف دا دی څو خکیلی خواوی په خپل منځ د جګړې خکیلی خواوی په خپل منځ کې سوله وکړي. په دې اړه نور حال د صدرې خبريال شریف الله شرافت له اورزګان راکوي.
په اورزګان ولایت کې میشت خبريالانو دولت او وسلوالو طالبانو ته خاص وکړ چې نور روانه جګړه پای ته ورسوي او تر خپل منځونو سوله وکړي. د کابو وشتمه چې د خبريالانو د ملي ورځ سره برابر ده، په اورزګان ولایت کې میشت خبريالانو لمړی فدغه ولایت کې د وجل سوي خبريال احمد امید خپلواک مقبرې ته ورغله او د هغه روح ته د لوی خدای جل جلاله دربار ته د مغفرت او بخښنې لاسونه پورته کړه.
اتخذ من دوني الهه يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون اني ذل في ضلال مبين.
دغه خبریالان وروسته د ترینکوټ ولایتي روغتون ته ولاړه او هلته یې د جګړې قربانیانو ته د خپل تنوینه ورکړه. دوی وایي له وینې ورکولو څخه یې هدف دا دی څو شکیلې خواوې په خپلو منځونو کې سوله وکړي. دوی زیاتوي چې نور د جګړې له راپورونو ستړي سوي دي. په دغه ولایت کې میشت خبریال احمد شاه جواد او سمیع الله ممنون ازادي راډیو ته داسې وویل،
نو هیله مو دا ده چې زموږ ټول افغانان داسې افغانان دي او عمري، نو د دواړو غاړو څخه مو هیله او توقع امید دا دی چې سولې ته لار ژر تر ژره هواره کړي، سوله وکړي او د سولې د خبرو کې خنډونه رامنځته نه کړي.
جګړې د دغو رپورټونو څخه باور وکړي ستړي سوي چې هر ورځ د خپلو افغانانو په یو نوم په بل نوم باندې په هغوی باندې رپورټونه جوړوو چې دومره کسان وژل سوي دي، دومره ژوبل دي. پرېږدي افغانانو ته د سولې په دغه فرصت کې چې اوس د سولې خبرې روان دي راسي سولې ته.
دا اورزګان خبریالان هم داراز غوښتنه کوي چې د جګړې شکیل اړخونه دي د دې ژوند ته جدي پاملرنه وکړي. دوی له افغان دولت څخه دغه راز غوښتنه وکړه چې د خبریالانو دوسیې دي په جدي توګه وڅېړي او مجرمین یې په سزا ورسوي.
له دولت هم غوښتنه او هیله بیا ده چې هغه دوسیې چې د خبریالانو دي او څوک یې نیولي وي مجرمین، نو هیله مو دا ده چې هغه مجازات کړي او په سزا ورسي.
ټول عمر پر حقایقو باندې باس کوي، نو زما د دولت څخه هم غوښتنه ده چې د خبریال ژوند ته پاملرنه وکړي او د دوی ته د ژوند زمینه مساعدې کړي تر څو په ټولنه کې دغه شته ستونزې او ناخوالې ورکې شي.
دا په داسې حال کې ده چې یوازې له تیرو څو ورځو راهیسې په خوست ولایت کې یو خبریال د ناپیژاند وسلوال له لورې ووژل سو او یو بل خبریال بیا په هلمند کې د یوې چاودنې پر مهال سخت ژوبل سو. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شریه
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لابسای ولم یا په دالاس ولم.
و بن لرو موږ د حکومت خیښ لرو چې موږ د اوبو بندوبست
پر لاس کړی.
ازادي رادیو 1226 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
افغانستان لوی څارنوالي وای چې د وشل شوی شپکلنې محسا په قضیه جدي کار روان دی او ډیر شر به یې څېړنې بشپړ شي. محسا د تېرې اونۍ د دوشنبې پر ورځ اختطاف او د سه شنبې پر ورځ د کابل ښار په پنځت فامیلي سیمه کې مړی وموندل شو. پولیسو د قتل په تور دوه تنه نیولي دي چې په خپل جرم هم اعتراف کړی دی. بلخوا د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهانو اندېښنه ښودلې ده چې ډېری جرمي قضیې په خپل ټاکلي وخت نه څېړل کېږي. نور حال د اکرام الله اکرام په رپورټ کې ورو.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د شپږکلنې محسا د قتل د دوسیې د څېړنې لپاره پلاوی ټاکل شوی او د څېړنو تر بشپړېدو وروسته به ډېر ژر دوسیه سترې محکمې ته واستول شي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ څرګند کړ چې په دې برخه کې به عدالت تامین شي. دی وایي د دغه قضیې په اړه به د عدالت په نظر کې نیولو سره په قاطعیت او جدیت څېړنې کېږي. هڅه کېږي چې ژر تر ژره د څارنوالۍ تحقیقات پای ته ورسیږي او دوسیه محکمې ته واستول شي تر څو محکمه ورته سزا وټاکي. او د افغانستان لویه څارنوالي به هم د محکمې هغه پرېکړه چې د قانون له مخې صادره شوې د محاکمو د احکامو د پلي کوونکي مرجع په توګه تطبیق کړي. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت دوه ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د محسا د قتل دوسیه یې لوی څارنوالۍ ته استولې ده. محسا هغه شپږکلنه ماشومه چې د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ اختطاف او د سې شنبې په ورځ د کابل په پنځت فامیلي سیمه کې مړی وموندل شو. د کابل پولیسو د قتل په تور دوه تنه نیولي چې خپل جرم یې هم منلی دی. د وژل شوی محسا پلار په شاهزاده سرای کې صرافي کوي. تورنو کسان ویلي چې وژل شوی محسا د پیسو لپاره تښتولی او وروسته وژلې ده. دغه پیښې په افغانستان کې پراخ خبرګونونه راپارولي دي. د ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر ډیری کارکوونکو د وژونکو د ډاګیز اعدام غوښتنه کړې. همداشان په بیلابیلو ولایتونو کې د وژل شوي محسا د کورنۍ لپاره د عدالت غوښتنې لاریونونه هم ترسره شوي او د دوشنبې په ورځ په کابل کې په دې تړاو یو مظاهره هم وشوه. د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د کابل د شهزاده سرای صرافانو هم کاربندیز وکړ او وویل چې دوی د محسا قتل سخت اندېښمن کړي دي. د صرافانو د ټولنې رئیس حاجي میر افغان صافي ازادي راډیو ته ویلي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې په افغانستان کې اختطافونه زیات شوي چې یوازې د صرافانو د اختطاف لس قضیې رامنځته شوي دي. ښاغلي صافي له حکومت غوښتنه کړې چې دغه قاتلین دې ژر اعدام کړي. خو د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ډاډ ورکوي چې یا د دوسیه به ډېر ژر سترې محکمې ته واستول شي او د سزا ورکولو پرېکړه د سترې محکمې صلاحیت دی. دا ډاډ داسې مهال څرګندېږي چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په مسؤلینو د فوټبال یو شمېر ښځینه لوبغاړو د جنسي ځورونې د تورونو او د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو قضیې لا هم په لوی څارنوالۍ کې د څارنوالانو په میزونو پرتې دي. په ورته وخت کې د حقوقي او سیاسي علومو استاد هارون ستانکزی وای د قضیو د څېړنې لپاره د قضایي اجراتو په قانون کې وضاحت شته چې باید په څومره موده کې او څېړل شي. خو په خبره یې ډېر ځله د څېړنو پروسه له خپل قانوني مودې اوړي. دی وایي د جزایي دعوو د اثبات پروسه په ټوله معنا روښانه او څرګنده ده. اړتیا نشته چې ډیر زیات وخت پرې تیر کړو. که چیرې زیات وخت پرې تیریږي دا غیر قانوني عمل دی او باید خپل مسؤلین هم تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیول شي. نوموړی وایي د جزایي اجراتو په قانون کې که څوک کوم جنایت ترسره کوي 15 ورځې د دعوې د اقامې لپاره 1.5 ورځې په ابتدایه او 1.5 ورځې په استیناف محکمه کې او دغه شان 18 ورځې هم په ستره محکمه کې په پام کې نیول شوي چې باید په 195 ورځو کې حکم وروستی شي. خو که د اعدام موضوع وي باید تر 14 ورځو پورې حکم د توشیح لپاره ولسمشر ته واستول شي او تر توشیح وروسته په 10 ورځو کې عملي شي. ښاغلی ستانکزی وایي د دوی د معلوماتو له مخې د افغانستان د سترې محکمې لخوا 15 مجرمینو ته د اعدام سزا ورول شوې خو ولسمشر دغه سزا نه ده توشیح کړې. نوموړی له ولسمشر غنی غوښتنه کوي چې په اعدام د محکومو شویو کسانو حکم توشیح کړي تر څو په راتلونکي کې د نورو خونړیو جرمونو مخه ونیول شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په کونړ ولایت کې د یک شنبه پر ورځ د ولسی تړون د پروګرام د پیژندګلوي او د یاد پروګرام د ښه عملي کولو لپاره مشورتي غونډه وشوه. اوسمهال په کونړ کې د مرکز اسداباد په ګډون په څلورو اداري واحدونو کې د ولسی تړون د میلیونونو افغانیو پروژو باندې کار روان دی. د دې موضوع جزئیات له کونړ د روح الله انوري په رپورټ کې اورو.
په کونړ کې د ولسی تړون ولایتي مسؤول انجینر محمد اسماعیل ظریفي د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کونړ په درې ولسوالیو مرکز اسداباد کې بیلابیلې پروژې لري.
اسداباد مرکز، چوکۍ ولسوالۍ، نارنګ ولسوالۍ او د درې پیچ ولسوالۍ د صحي اوبو رسول دي. هغه خلک چې دوه کیلومتره د کلو څخه پیاده مزل کوي او هغه سړک نه لري، د دغو سړکونو جوړول دي. او بل د کلیوالي په سطح باندې د اوبو لګولو شبکې جوړول دي، یعنی د کانالونو، محافظوي دیوالونو، بندونو د دې جوړول دي. د برق په سکتور کې د لمرانې برېښنا، اوبو څخه برېښنا، د بایوګاز دغه برېښنا مونږ ورته تهیه کوو.
په کومو سیمو کې چې د ولسی تړون پروژې پیل شوي هغوی له کارونو خوښتي. د څوکۍ ولسوال شاخص راو ابرار وایي
ولسی تړون دغه ملي برنامه داسې پروګرام دی چې ټول هغه د ولس مشکلات، ستونزې او د منطقي مشکلات په هغه کې راغستل شوي دي. او دغه پروګرام چې دی د ولسونو دپاره د ولس په خوښه باندې پروژې تطبیقي کاملا مؤثر دی. چې په څلورو برخو کې اوس پلان دپاره دوی کار کوي، چې یو د اوبو برخه ده، پاک اوبو د رسیدګۍ برخه ده، د آبیارۍ برخه ده، د برق برخه ده، د سړکونو د جوړولو برخه ده.
د ولسي تړون څخه د پاتو ولسوالۍ ولسونه او ولسوالان بیا له مسؤلینو غواړي چې باید د دوی په سیمو کې هم یاد پروګرام پلی کړي. د نورګل ولسوال محمد حنیف خیرخوا وایي دوی ته تل ولسونه راځي او ترې په خپلو کلیو کې د ولسي تړون پروګرام غوښتنه کوي. دوی هم له مسؤولو چارواکو غواړي چې په نورګل کې ورته د ولسی تړون پروژې منظور کړي.
زما غوښتنه ده چې په ټولو ولسوالیو کې د ولسی تړون لپاره د کار بستر جوړ لري او په ټولو ولسوالیو کې خلک ډیر لیواله دي. هیله مند یم چې د نورګل ولسوالۍ وړوند د نورو هغه ولسوالیو کې چې دا کار پکې لا نه دی پیل شوی پیل شي، څو خلک مطمئن شي او خلکو اندېښنې ختم شي.
د یاد پروګرام مسؤول انجینر محمد اسماعیل ظریفي بیژمنه کوي چې کومې ولسوالۍ ترې پاتې دي په هغو کې به هم ډیر زر د خلکو غوښتنو سره سم کارونه پیل شي.
درې مرحلو کې به دغه ټولې ولسوالۍ د کونړ د ولایت تر پوښښ لاندې راځي د لیندې سره سم. نو انشاءالله هیڅ کلی او هیڅ ولسوالۍ به د دې پروګرام نه محروم نه پاتې کیږي.
یو شمېر کسان بیا وایي له دې وړاندې د هیواد په اکثرو سیمو کې د ملي پیوستون پروګرام هم پلی شوی چې ډېری پروژې په سمه توګه نه دي ترسره شوي. ویستلي کوهېنې وچ شوي، جوړې کړې لارې کوڅې ویجاړې شوي او د ډیزلي برېښنا جرناتورونه هم وران ویجاړ پراته دي. دوی د ولسی تړون له مسؤلینو غواړي چې د نوي پروګرام د پروژو پوره څارنه وکړي، څو د کلیوالي شوراګانو یو شمېر مشران پکې بیا جبونه ډک نه کړي او یا یې هم په سیمټو خپل کورونه جوړ نه کړي. د ولسی تړون مسؤلین بیا ژمنه کوي چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د ولس حق وخوري او یا یې په شخصي جبونو کې واچوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د نیوزیلند په کرایسټ چرچ ښار کې په دوو جماعتونو کې د 500 مسلمانانو په غنې وژنې تورن استرالیایي برنتون تارانت وایي چې په محکمه کې مدافع وکیل ته اړتیا نه لري. نوموړي ویلي دي چې دی به په خپله له ځانه دفاع وکړي. په عین حال کې یو بل 13 کلن ځوان هم پر انټرنیټ د دې حملې د جریان د ژوندۍ ویډیو د مستقیم نشر او د تشدد د پارونکو پیغامونو په خپرولو تورن شوی دی. د دې موضوع جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې دي.
په نوی زیلند کې پر دو جماعتونو په برید تورن په محکمه کې د ځان د دفاع لپاره مدافع وکیل رد کړی دی او وایي چې په خپله به د ځان دفاع وکړي. د تیرې جمعې په ورځ یو وسلوال کس د نوی زیلند د کرایسټ چرچ ښار په دې جماعتونو کې پر خلکو ډزې وکړې چې په نتیجه کې 50 کسان ووژل شول او 44 نور ټپیان شول. په دې برید تورن برنتون تارانتا محکمې مدافع وکیل ټاکلی و نوموړي ویلي دی چې د محکمې په جریان کې به خپله د ځان دفاع او استازیتوب وکړي. ریچارډ پیټرز چې په لومړنۍ محکمه کې د ترنت مدافع وکیل و، فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دی نوموړي د تپډاګه وویل چې نه غواړي مدافع وکیل ولري. ترنت چې اصلا د استرالیا طبیعت لري، د شنبه په ورځ د مارچ په 14مه د یوې محکمې لخوا په قتل تورن شو. د لومړنۍ محکمې قاضي ویلي چې پر نوموړي به وروسته نور تورونه هم ولګول شي. سپین پوستای ترنت چې ویل کېږي د نورو نژادونو پر ضد افراطي توپیري عقیده تعقیبوي، د کرایست چرچ ښار جماعتونو ته له ننوتو مخکې یوه اعلامیه خپره کړې وه چې په هغه کې د اسلام پر ضد خپلې نظریې لیکلې وې. په همدې حال کې د نیوی زیلانډ یوې محکمې د دې هیواد یو وګړی د کرایست چرچ پر جماعتونو د ترنت د حملې د ژوندي جریان د ویډیو په خپرولو تورن کړی دی. د راپورونو له مخې تورن ځوان هلک دی چې هویت یې نه دی افشا شوی، خو محکمې نوموړی د تشدد په پارونه او د جماعتونو پر عکسونو د دې عبارت په لیکلو تورن کړی چې هدف ترلاسه شو. د څارنوالانو په وینا د 13 کلن هلک ته ښایي د هر جرم په خاطر د 14 کلونو حبس سزا ورکړل شي. چارواکو ویلي دي چې دا تورن اوس مهال په ضمانت خوشي شوی او محاکمه به یې د ترنت له محاکمې 3 ورځې وروسته د اپریل په 8مه نیټه پیل شي. د کرایست چرچ پر 2 جوماتونو د مارچ د 15مې نیټې حمله د نیوزیلنډ د تاریخ تر ټولو خونړۍ پیښه بلل شوې. په دې حمله کې 2 افغان الاصله وګړي هم وژل شوي او 4 نور تپیان شوی دی. په استرالیا کې د افغانستان سفارت د وژل شویو کسانو نمونه متیولا ساپای او حاجی داوود خودلی. د حمله په نورو قربانیانو کې د پاکستان، ترکیه، سعودي عربستان، اردن، بنگلاديش، مصر، اندونیزیا، ماليزیا او امریکا وګړي هم شامل دي.
د احمد تکل پراپور کې مو ووریدل چې د نیوزیلند په کرایست چرچ خار کې په 2 جماعتونو کې د 500 مسلمانانو په غنې وشنې تورن استرالیایی برنتون ترنت وایي چې په محکمه کې مدافع وکیل ته اړتیا نه لري. په عین حال کې به یو بل 13 کلن ځوان هم پر انټرنیټ د دې حملې د جریان د ژوندۍ ویډیو د مستقیم نشر او د تشدد د پرونکو پیغامونو په خپرولو تورن شوی دی.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدا فرصت ورده کلیست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر 4 بجو لازادی رادیو.
تاسو زمون غکل ازادي رادیو او ری د خبرونه په دوهمه برخه کې د مخکخه کوزونیس پروګرام هم خبريږي.
ستاسو لا پیغامونو
پازیزیم د لوګر ولایت محمد اغه ولوسوالاینه د وزارت معرب حکومت طرحه جوړه کړې ده. د خون کو د ماشونو په اړه کې په دې اړه کې تر اوسه پورې اقدام نه ده شوی. ډیر مننه له ازادي رادیو.
زدا افغانستان پر حکومت باندې دا رخ کوم چې د پاکستان په چمو باندې نه تیروځي. سلویش کال کېږي دا اور په افغانستان کې پاکستان جوړ کړی دی. زه قسم خورم د خدای په ذات قسم خورم چې پاکستان قوت ولري که تاسو تکښینی. نو زه د حکومت څخه خواهش کوم په دې خبرو شی نه جوړیږي، اقدامات دي وکړي. مؤثر نتیجه په افغانستان کې د چاپو ترسره کول دي او د مخالفین او د کمربندو او شاته د عسکرو تا کول دي. ځکه چې په هر ورسوالۍ کې یو چاپه وویل شي بل اخره دغه مخالفین چې دي زه وینم بیا چې تر 4 ورځو پورې نه ګوشي جېرته اچولی شي او نه توپک ګرځولی شي چې چاپي کرار شي بیرته خپل فعالیتو ته بیا ادامه ورکوي. نو لای خپل د لیزرو توپک څخه د شپې کار اخلي خپل د دربنو څخه. نو زه خواهش کوم چې د افغانستان حکومت اقدامات وکړي. دا د پاکستان دوه رنگ سیاست دی په لحاظ د خوري وخت مزه کوي په دې خبرو شي نه جوړیږي. ته باور وکړه چې طالبان مستقل نه دي، آزاد نه دي، د پاکستان په جنګالان دي. اکثره تلویزیونو ته نه حاضریږي، په تلیفون خبرې کوي، میډیا ته نه حاضریږي، ځکه چې دا د پاکستان جنګالان دي. په نامه د چا دي؟ په نامه د چا دي؟ یو مستعار نومان یې پر ځان ایښی دی. وسلام، سلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی. تاسو زمون غغله ازادي رادیو اوري، ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوري. څلورنی مې بجې شوې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له صالح محمد صالح خبرو.
د ولسمشر دویم مرستیال وایي سوله یو ملي او حیاتي اړتیا ده چې ټول افغانان یې ټینګېدو ته په تمه دي. سرور دانشته خبره نن په کابل کې یوې غونډې ته وکړه. لوی څرنوالی وایي چې د شپږ کلنې ماسا د قتل دوسیه به ډېر ژر سترې محکمې ته واستول سي. د لوی څرنوالی ویان نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې قضیه کې به عدالت تامین سي. افغانستان له آیرلند څخه د کرکټ 15 ورځنۍ ټیسټ لوبه په 2 وکټو وګټله. د هند په دهرادون کې دغه 15 ورځنۍ مسابقه تیره جمعه پیل شوې وه. د بغلان پولیسو د هغه سړي د نیولو خبر ورکړ چې څو ورځې مخکې خپله میرمن په پلوخمري ښار کې وژلې وه. ایران ولسمشر له خپلو وګړو غوښتنه وکړه څومره چې کولی سي امریکا، اسرائیل او سعودي عربستان ته لعنت ووایي. حسن روحاني نن ظاهرا په دغو خبرو هڅه وکړه هغه انتقادونه منحرف کړي چې په ایران کې د خراب اقتصادي وضعیت له کبله د دې پر ادارې کیږي. د ناټو د څلورویشتو غړو او متحدي هیوادونو شاوخوا 350 پوځیانو نن په ګرجستان کې ګډ پوځي تمرینات پیل کړل. دغه تمرینات به 11 ورځې دوام کوي. او د هالند د اوترخت ښار په یوه ټرم یا برېښنایي ریلګاډي کې د ډزو په نتیجه کې ګڼ کسان ټپیان سوي دي. پولیسو ویلي چې د نننۍ پیښې انګیزه شایي تروریستي وي.
تاسې زمونږ غږله ازادي راډیو اورئ. په کندهار کې د ځوانانو یو ډله په رضاکار ډول د مطالعې او د کتابونو د راټولولو په موخه کمپاینونه کوي. د دې پیل شوي خوځښت مشر وایي غواړي په پیل کې د زده کړې لپاره له بیلابیلو ادرسونو څخه ګټور کتابونه راغونډ کړي. صادق رښتینی په ریپورت لري. وبخې تر هغې مخکې د افغانستان د نن ورځې سپورتي خبرونه له زمونږ د همکار څخه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان له ایرلند څخه د کرکټ 15 ورځنۍ ارتست لوبه په 2 وکټو ګټله. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسول فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل ایرلند او افغانستان په یو ځای د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړی دی. خو د افغانستان په کوربتوب دغه ارتست لوبه افغانستان په لوی توپیر وګټله او وی کولای شو چې په تاریخ کې دغه ریکارډ ثبت کړي. افغانستان تیر میلادي کال کې د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ او اوس کولای شي چې په ټیسټ لوبو کې برخه واخلي. افغانستان خپل لومړنی ټیسټ لوبه 13 جون میاشت د هندستان پر وړاندې وکړه چې بایللې وه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د افغانستان د فوټبال د امید درويشت کلنو څخه د کم عمره لوبډله قطر هیواد ته رسیدلې او هلته یې د آسیا جام په مقدماتي سیالیو کې د ګډون په هدف تمرینات پیل کړي دي. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسول شفی شاداب ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې یاد لوبغاړو د دوه میاشتو لپاره په کابل کې خپل تمرینات هم کړي دي. دغه سیالۍ چې د مارچ په 28 نیټه پیلېږي د افغانستان، عمان، نیپال او قطر لوبډلې پکې برخه لري. افغانستان د مارچ په 28 د قطر، د همدې میاشتې په 28 د عمان او په 28 نیټه د نیپال پر وړاندې د سیالۍ ټکر ته ځي. د پاکستان د کرکټ سوپر لیگ سیالۍ د کویټې لوبډلې په بری پای ته ورسېدې. دغه لیگ وروستۍ لوبه د پېښور زلمو او کویټې لوبډلې ترمنځ ترسره شوه چې د کویټې لوبډلې له یو طرفه لوبې وروسته وکولای شول چې مقابل لوبډله ښه په اسانۍ سره له مات سره مخ کړي. په دغه سیالۍ کې چې تېره شپه د پاکستان په کراچۍ ښار کې ترسره شوه، تاس یې د کویټې لوبډلې لوبډل مشر سرفراز وګټله او پېښور لوبډلې ته د توپهنې بلنه یې ورکړه. پېښور زلمو لوبډلې په ټاکلو 6 اورونو کې مقابلې لوبډلې ته د یو 9 منډو هدف جوړ کړ، چې د کویټې لوبډلې یاد هدف د دوه لوبغاړو په سوځېدو د سیالۍ په 13 اور کې پوره کړ. دا د پاکستان د سوپر لیگ سیالیو څلورم پړاو و.
له فیروز عزیزی څخه مو د نن ورځې سپورتي خبرونه واوریدل. او سم د کندهار د رضاکار ځوانانو لخوا د کتاب راټولولو او د مطالعې لپاره د زمینی د برابرولو د کمپاین پاړو
په کندهار کې مطالعې ته د ځوانانو د هڅونې او د مطالعې د رواج په موخه د ځوانانو یوې ډلې تازه د کتاب لوستنې حرکت پیل کړی. د دغه حرکت مشر اسدالله شناوی غواړي له دې لارې ځوانان زده کړو او مطالعې کولو ته هڅوي او د ښار په تمځایونو، قهوه خانو او نورو مهمو ځایونو کې کتابتونونه جوړ کړي. اشناوی تر اوسه د کندهار په هوایي ډګر کې د بهرنیو چارو ریاست د وی آی پی خونې لپاره سل کتابونه مطالعه کولو ته ایښي دي.
حرکت موږ را پیل کړی دی له تیرو یوې میاشت څخه. موږ دا حرکت را پیل کړی د ځوانان راټول شوي او د دې لپاره کار کوو څو ولس مطالعه کولو ته واسو او د له دې لارې کتاب دودونه عامه کړو. نو موږ په مجموع کې تقریبا یو دیرش نفر ملګري یو د کندهار ولایت څخه. نو داسې غواړو چې په مختلفو ځایو کې مثلا په کاپ شاپونو او داسې په هوایي ډګر کې لکه اوس چې دلته موږ ابتتاح وکړو او داسې په هوټلونو او انتظار ځایونو کې موږ کتابتونونه جوړ کړو او تر څو موږ ولس ورڅخه ګټه واخلي او د دې لارې کتاب دودونه
اشناوی د کتاب راټولونی او کتاب ویشنی د بهیر به دوام ولري او له کندهار ښار ورسته به ولسوالیو او نور ولایتونو ته وغځوي او هلته هم خلک مطالعه کولو ته تشویق کړي. خپل ځوانان هم دا ډول هڅې د کتاب او مطالعه د فرهنګ د ودې لپاره مهمه بولي او له خلکو غواړي چې له دغه حرکت سره د کتابونو په ټولونه ورکړه کې مرسته وکړي. حشمت مجددی او شرف الدین شرافت
د دغه ځای څخه پر تاسو درنو ځوانانو باندې ځخ کوو چې د کتاب پر راټولولو او همداراز د کتابتون په پالولو کې فعال ونډه سره ولري او د دغه بهیر یا دغه پروګرام مله پاتې سي نور ځوانان تشویق کړي ترڅو هدف مو هدف ته رسیدلی او په د ټولنې پر ذهن او فکری جوړښت مکار کړی وي.
هیله مو دا ده چې د دغه بهیر د لا غشتلتیا لپاره نور دغه ځوانان دغه استعداد لرونکي ځوانان هغه ځوانان چې په کندهار کې پروغي باندې حساب کیږي غیر ټول کو دغه بهیر سره یو ځای کو.
په کندهار کې د ملي کتابتون ترڅنګ د محل یو سل څلور څلوېش کتابتونونه فعال دي چې به د مرمنو لپاره ځانګړي سوی او یو شمیر نورې شخصي دي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیګټ اینه ګروسه نوې اوفګابه فور اونس
اټس ا هورابل هورابل امبراسمنټ ټو اور کانټری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
تمه ده چې په حق کې د جنگي جرایمو محکمه د بالکان د جګړې پر مهال د بوسنیا سرب مشر رادوان کراتزیچ د قضیه په اړه خپل حکم د چهارشنبه په ورځ اعلان کړی. کراتزیچ په 1990 کلونو کې په ډلې سوښنو او نورو سرغړاونو مجرم پیژندل شوی دی او څارنوالانو غوښتنه کړې و چې د نوموړي د قضیه یو مورد چې د تپکې براءت ورکړ شوی او بیا وسړل شي. په دې اړه جزئیات له احمد تکل اورو.
د هاګ څارنوالانو د بالکان د جګړې پر مهال د بوزنیا د سرب وسلوالو پر مشر رادوان کراتزیچ د جنوسایډ یا ډلهیزې وژنې د دوهم لګول شوي تور په اړه چې د تبرعات پکې ورکړل شوی د استیناف غوښتنه کړې. دوی کراتزیچ ته د عمري بند سزا غواړي. ټاکل شوی چې قضایي پلاوی د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 16 نیټه د دې غوښتنې په اړه خپل حکم اعلان کړي. تمه ده چې د دې حکم له اعلان سره د پخوانی یوګوسلاویا له پرځېدو وروسته په بالکان کې د پیل شوې کورنۍ جګړې د مهال د لویو جنگي جرایمو حقوقي جګړه به هم پای ته ورسیږي. په حق کې د جنگي جرایمو نړیوالې محکمې رادوان کراتزیچ په 2014 کال کې د څو جرمونو له کبله په 40 کاله باندې محکوم کړ. دا حکم د پخوانی یوګوسلاویا ځانګړې نړیوالې محکمې چې په 2018 کال کې تشکیل رسمن لغوه شو رد کړ. خو د بالکان او رواندا د جنگي جرایمو قضیه اوس مهال د جرمونو د نړیوالو محاکمو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی میکانیزم پر مخ بیایي. پر کراتزیچ په لګیدلو تورونو کې یو دا و چې د بوسنیا سرب ځواکونو په 1995 کال کې د ده په امر له 8000 زیات مسلمان نارینه او تنکی ځوانان په سربرنیڅا ښار کې په ډلهیز ډول وژلي. دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې له انسانانو سره د قساوت او بیرحمۍ تر ټولو لویه بګنوونکې پیښه وه. دریاویا کلن کراتزیچ چې شاعر او ارواپوه هم و. همدارس د بوزنیا د پلازمینې سراییوو د څلور کلنې کلابندۍ د پلان په جوړولو هم مجرم پیژندل شوی. د همدې کلابندۍ پر مهال د بوزنیا ښار له 10 زرو زیات اوسیدونکي د هوانونو او نښویشتونکو ټوپکو په ډزو ووژل شول. کراځیچ د خپل قضیه په اړه د محکمو پریکړې سیاسي بللې دي او په 500 مواردو کې د استیناف غوښتنه کړې. او وکیلانو یې هم ویلي دي چې د محکمو په ډیرو عدلي او قضایي مواردو کې سهوې کړې دي. لکراځیچ مخکې د بوزنیا د سربانو پوځي مشر راتکو میلادیچ په 2014 کال کې په بوزنیا هرزګوینا کې د ډلیزو وژنو یا جنوسایډ او جنگي جرمونو له کبله په عمري بند محکوم شو. د 1992 او 1995 کلونو ترمنځ د بوسنیا د جګړې پر مهال له 100 زرو زیات خلک ووژل شول او شاوخوا 2.2 میلیون خلک په جبر له خپلو مینو وایستل شول.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
اوس له اسمت ساروان څخه د یو نوی ډول برقی موټر چې انټرنیټ هم پکې په 15 درجه باندې فعال دی اورو.
یو دوه کسیز الکترونیک موټر جوړ شو چې جی 15 انټرنیټ لري او د هغه په وسیله له نورو موټرو سره ارتباط ټینګوي. د سیټ موټر جوړولو کمپنۍ د 2019 میلادي کال د موبایل په نړیوال کانګرس کې د مینیمو په نوم د دی الکترونیک موټر لومړنی ماډل نندارې ته وړاندې کړ. دا موټر په دې سربېره چې آسود او خوندي دی، د یو موټر سایکل ځانګړتیاوي لري، یعنی کوچنی دی، په اسانه هر ځای درول کېدای شي. د مینیمو یو شیګنه د هغه د بیټرۍ ده. کله چې د موټر د بیټرۍ چارج خلاص شي، په یو ځانګړي وسیله کې بیا چارج کېدای شي. د دې موټر جوړونکي کمپنۍ پیرودونکو ته متبادله بیټرۍ ورکوي. تر اوسه لا دا موټر په لومړنیو پړاوونو کې دی او ډېرې ځانګړتیاوې لا څرګندې نه دي، خو څه چې ښکارا شوي هغه داري چې د موټر سایکل په شان مخته یو څراغ لري او دروازې د پاس خواته پرانستل کیږي. د سرعت پاره ویل شوی چې د موټر د خاون عمر ته په کتو ټاکل کیږي. مثلا د تنکیو ځوانانو لپاره به سرعت په یو ساعت کې 15 کیلومتر او د نورو لپاره 20 کیلومتر وي. اوس دا موټر د هسپانیا د بارسلونا په واټونو کې اسمویل کیږي.
نیما نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لاسکلنې د انجلیل پر تکل سوي ده.
تر ماستریکا چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د خزول لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غني.
سلامونه. د نیمه نړۍ په نننۍ خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې نارینه د خزو د لاس لاندې کار کول نه خوښوي.
چې رئیس مې را باندې امر کوي ډېر را باندې بد لګي.
ما خبره دونه نه منل کې چون یا خو زه ځوانه یم یا خو زه ښځه یم او د نارینه ماوین ده
غواړي چې دغه د خزو ځای دوی ته خالي پات.
دغه ستونزې او تبعیض چلندونه څومره د خزو په کار او فعالیت اثر پرېښودلی شي او څنګه کولای شو د دغو کسانو ذهنیت بدل کړو؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غنی یو راپور برابر کړی. دا خبرونه په لړ کې د خزو د حقونو لای وی فعال سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته وښی چې فرشتي غنی وړاندې کوي.
د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې دا عادي خبره ده که لوړی څوکۍ یا مقام ته رسیدل غواړي باید ډیره هڅه وکړي او زیار وباسي. خو په افغانستان کې تر معمول چاري وخت خبره پدې ده چې یو خزه د لوړی څوکۍ لاسته راوړلو لپاره نه یوازې باید زیار وباسي، بلکې د ټولنې او کورنۍ د کلتوري محدودیتونو پر وړاندې هم لکه سپر ولاړوي او تر څنګ په دفاترو کې هم تبعیض چلند وزغمي. معمولا رسم دا دی چې په کاري چاپیریال کې کارکونکي اړ دي د کار اړوندې چارې د خپل مشر یا مشرې په لارښوونه مخته یوسي، خو دلته که یې مشره ښځه وي نو په ګډه کار کول یې ستونزمن پرېښي. افغاني ښځې وایي کله چې د کومې ادارې ریاست په غاړه اخلي له نورو ستونزو سره سره د هغو نارینه کارکونکو له خوا هم تبعیضي چلند سره مخ کیږي چې د لاس لاندې یې کار کوي. په دې ډله کې هغه ښځې هم راځي چې ځان ته یو شخصي کاروبار پیل کړی او ورسره ګڼ ښځینه او نارینه کارکونکي کار کوي. یوه له همدغو بیلګو څخه د لړن افغانستان په نوم د یوې خصوصي مؤسسې مشره پښتنه دورانۍ ده. اغلې دورانۍ وایي په کاري چاپیریال کې تر ډیره له دې ستونزې سره مخ شوې ده، له همدې کبله اړ شوې یو نارینه د خپل مرستیال په توګه په دنده وګوماري.
چې هر څه کار به مو چا ته وسپاري هغه همیشه زما خبره دونه نه منله، کله یو زما د ماوین ده ویل زما ماوین سړی و زه ښځه وم، زموږ یو کارمند و موږ چارسیاب ته استوي، نو سهار مې زنګونه ورته وویل ما تاسې کولی سئ چې مقصد دا زه ته پر وخت ور ورسېږي، ولې موږ وخت ورسره اخیستی یو لس زنګونه خو به مې وهلي بس ورسېږو ورسېږو ورسېږو، اما چې ماوین باندې مې زنګ ورته ووهي د دوو زنګو څخه وروسته دوی هلته وو او کار یې شروع کړی.
د سارا بهار په نوم د افغاني جامو د تولید مرکز مشره اغلی رڼا امرخیل هم وای که څه هم د کار لومړی میاشتې دي خو بیا هم ځینې وخت یې د خپلو کارکونکو تبعیضي چلند زوروي. هغه وایي ځینې وخت د دې لپاره چې دا یوه ښځه ده نارینه کارکونکي یې خبره نه مني.
کله کله داسې احساس موږ ته هم یعنی روزي سیان دا نفر د موږ مقابل کې د موږ د کوم خواهش یا امر سي موږ کوو کوم کار سي وي هغه مقابل کې لږ سره لټکیږي، هغه موږ همداسې بیا احساس کوو صحتمند موږ ښځینه رئیس یو ځکه داسې ډېر جدي هغه نه نیسي، لږ به یې سرپیچي کوله او هغه کار به یې لږ سره په ځان کو.
دا ستونزه یوازې تر خصوصي ادارو هم محدوده نه ده، ډیر کله په دولتي ادارو کې هم ښځې له دې کبله په لوړو څوکیو کې نه منل کیږي یا یې پر وړاندې تبعیضي چلند کیږي چې ځینې نارینه یې نشي زغملی. د میدان ښار لپاره نوی ټاکل شوی ښارواله ظریفه غفاري یې ښه بیلګه ده. نوموړې وایي دې دندې ته د آزادې سیالۍ له لارې غوره شوي خو په ولایتي سطحه د څو محدودو کسانو لخوا د یوې مېرمنې په توګه ورسره مخالفت کېده. د نوموړې په وینا دا مخالفتونه دومره پراخ شول چې دا یې اتم اشتی اړکړه د خپل حق لاسته راوړلو لپاره هلې ځلې وکړي. ظریفه غفاري چې په هند کې د ماسټرۍ تر کچې زده کړې کړي وایي هڅه به وکړي د میدان ښار د زرغونولو لپاره ګټور ګامونه واخلي.
غواړم دغه تعداد یا دغه شمیر ډیر شي یا حداقل راتلونکي یو کال کې کاري دوران کې زه شم کړی دوه یا درې تنه مېرمنې دوی ولرم تر څنګ ترڅو مېرمنې هم وشي کولی دغه امکاناتونه ګټه پورته کړي.
د پوهنې وزارت د سواد زده کړې د معینیت مشره هما نورستنۍ هم هغه ښځه ده چې له دې ستونزو لرې نه وه. هغه وایي د ژوند په هر پړاو کې له کوره رانیولې تر کاري چاپیریاله له ګڼو توپیري چلندونو او ستونزو سره له دې کبله مخ شوې ده چې یوه ښځه ده. هغه وایي تر ټولو لویه ستونزه یې په کاري چاپیریال کې د نارینه کارکونکو لخوا هغه ناسم چلند و چې دا یې د یوې مشرې په توګه نه منله او له همدې کبله یې ورته ستونزې زیږولې.
دوی نه یوازې زما خبره نه منله، ما ته یو ستونزه جوړه وه، ویل چې دا یوه ښځه ده د خبرې څنګه ومانو. یو رقابت له ښځو سره د نارینه په دفترونو کې لري، غواړي چې دغه د ښځو ځای دوی ته خالي پاتې شي او د ښځه کور کې پات شي او هر وخت دا خبره کوله چې خزه یاد کور ده یاد ګور ده.
لا بل لوري د ولسمشر د ویان مرستیاله دورانی وزیری وای افغان حکومت پلان لري چې په مدیریت برخه کې زیاتې خزي وروزی او په بیلابیلو ادارو کې په دندو وګمري. د هغې په خبره که چیرې په دولتي ادارو کې ښځې زیاتې جذب شي او په مدیریتي برخه کې ښې وروزل شي نو دا ستونزه له منځه تلای شي.
موږ په دې سترګو نشو پټولی او واقعا هم په ځینو اداراتو کې دا مشکلات شته. دغه ستونزه به هغه وخت سل تر سله حل شي چې کله د ښځو شتون لا نور هم په دولتي اداراتو کې ډیر شي، چې له نیکه مرغه افغان حکومت په دې کار کوي او په ټولو دولتي اداراتو کې به د ښځو ګډون بدلون نور هم ورځ په ورځ زیات شي او دا ستونزه به بیخي حل شي.
یو شمیر کارپوهان وایي د دې لپاره چې په افغان کورنیو کې تل نارینه ریاست کوي او په اکثره موضوعاتو کې نظر مهم ګڼل کیږي، له همدې کبله ورته ښځې کمزوري ښکاري. د یوې دولتي ادارې کارکوونکی شفیق جاوید وایي له دې کبله د خپل مشر خبره نشي زغملی چې په کور او کورنۍ کې د درا چلیږي.
مار خبره منل کیږي، چای ډوډۍ هر څه راته تیاریږي، زما له تصمیم پرته بل څوک تصمیم نشي نیولی، کوم کار نشي ترسره کولی. نو ځکه چې رئیس مې راباندې امر کوي ډېر راباندې بد لګي، غرور مې اجازه نه راکوي چې زه د یوې ښځې د لاس لاندې کار وکړم.
ارواپوهان وایي میرمنې تر نارینه او په مدیریتي برخه کې ځکه پیاوړي دي چې ښې اورېدونکي دي او په یو وخت څو کاره ترسره کولی شي. له همدې کبله د سواد زده کړې د معینیت مشره هما نورستانۍ په افغانو ښځو غږ کوي که په ریاست او مدیریت برخه کې له هر ډول ستونزو سره مخ کیږي نو مبارزه دې وکړي او پر مخ دې ولاړې شي. هغه وایي که چېرې ستونزو ته تسلیم شوئ هیڅکله هم بریالی کیدای نشئ.
که غواړئ د ښځو د ستونزو لپاره حل لاره ولټوي او په بریاو کې ورسره مل پاتې سي، نو د نیمې نړۍ خبرونه د ازادي راډیو پر څپو واوري.
راځي واورو چې خلک په دې اړه څه وایي چې ولې ځینې نارینه نه غواړي د ښځو لاس لاندې کار وکړي.
نواز شریف وردګ یم. اصلا اصول هم همدغه دی چې سلسله مراتب چې دی، هغه که ښځه قرار ولري که نارینه قرار ولري پلس پرس د اداره کې د هغې اطاعت ضرور دی. کابل کې اکثره داسې مسالې ډېرې کمې پیښېږي، ولې ولایتونو کې د همدغه خاطر دی چې نامنی ده، جنگ دی او دغه مشکلات کېدلی شي. ده
زمانم سید احسان الله مدنی دے دو ننگرہار ولایت لکه څنګه چې سړی په کورنۍ کې خپل ژوند تیری نو کچیرتا د لهجه د امر یا لهجه د کار زما په نظر باندې تغیر شي، هغه که هر قسمه انسان وي نو هغه د زنانو سره کار په اداره کې کولای شي مشکل منځته نه راځي. چې هر کار په اداره کې په مشوره سره وشي نو زما په نظر باندې چې هغه بهترینه اداره هم رامنځته کیږي او کارونه هم مخ په وړاندې باندې.
کوم عوامل د دې سبب کیږي چې ځینې نارینه دا نشي منلی چې د یوې ښځې د لاس لاندې کار وکړي؟ دغه ستونزې او تبعیضي چلندونه څومره د دغو ښځو په کار او فعالیت اثر پرېښودلی شي او د حل لارې کومې دي؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غني د کابل پوهنتون له استادې پوهنیارې شبنم صالحي سره مرکه کړې چې په ګډه یې اورو.
ډیره مننه اغلی صالحی چې موږ ته مو وخت راکړ. په لومړي سر کې غواړو په دې اړه وغږیږو چې ولې ځینې نارینه دا نه خوښوي چې د ښځو د لاس لاندې کار وکړي.
لومړی لامل زما په نظر کلتوري لامل ده. په دې عنوان چې زموږ په کورنیو کې، زموږ په ټولنه کې، زموږ په کلیو باندې، زموږ په ښارونو کې معمولا داسې یو تلقین سوی ده ټولو ته چې مېرمن نه شي کولی شي هغې مشر شي، مېرمن نه شي کولی شي مالکه شي، مېرمن نه شي کولی شي خانه شي، او مېرمن نه شي کولی داسې وزیر شي، رئیس جمهور شي. نو په هغه حساب دا داسې یو فکر سوی ده چون مېرمنې عاطفه لري او مېرمنې ضعیفه موجود دي، له لحاظه دا په اسلام منل شوې موضوع ده که کومه وړه نجلۍ یا کومه نجلۍ ده د کوم نارینه لونګۍ هغه خولۍ په سر کې اوتومات دی کورنۍ ښځې نو ټول ته خولۍ د دې سره هیڅ کسی بیا ګراني کي هلته شي هغه خولۍ او لونګۍ سمبول د یوه مشرۍ دی د ښځو په سر باندې اتن یوه ثانیه سیدل نه زغمي. په دې معنی که ښځو ته مشرۍ ورسېده په اسلام د ملک به ویرانی یعنی هغه موږ فرهنګ کې نه تنها یوازې د نارینه و لخوا بلکې د ښځینه و لخوا هم ماشومان ته دلته تلقین شوي چې مېرمنې نه شي کولی چې مشران شي. موږ په دې روحیه باندې نسل و روزه او دی لار شي سبا ورځ په اداراتو کې کار وکړي د دې سره هغه د ماشومتوب ذهنیتي به هلته سي اصلا نور ته د منلو وړ نه وي چې دوی د یو ښځې نه امر واخلي. له بل لحاظه نور لاملونه یې په اصطلاح هغه تخنیکي لاملونه دي چې متاسفه دا باید ومنو چې په افغانستان کې اکثریت فیصدي ښځو ډېره تخنیکي پوهه لاسته نه راوړي، یو فیصدي شته چې هغه په خپلو پښو درېدلي.
که ووایي چې دغه خبرې د ښځو په فعالیتونو څومره اغیزه کولی شي او څومره د دوی د لارې خنډ کیدلی شي؟
فکر کوم چې دا به تر ډېره اول خو دا د انسانانو په حوصلې پورې اړه لري. ځینې کسان ډېر پراخ حوصله لري، ځینې کسان کم حوصله لري لکه ما غوندې. ډېری وخت په دې کې د مایوسي باعث کېږي او دا شاید یو لاره مې دې له خاطر چې دوی دا مایوسي شي او د دې خبرې کار شار نور پرېږدي او زه ولاړ شي یو ګوښه کې کښېني. تخریب ډېر ساده نسبت جوړولو ته او دا ډیر زیات انسانانو پر هویت کې ډیر زیات منفي تاثیر لرلی شي.
کدا هم راته ووایي چې کدا خندونه نه وینو خزي به څومره مخته ولاړ شي.
د لوستو بازارفیت او میرمنو شتون بیاو بازارفیت رهبر او مدیر په عنوان د غسازمان لپاره د سیدل کاغه د اعصاب او د مرکز کنټرول شتون د سازمان لپاره لبل خو د ټولنې لپاره فکر کوم کدا چې میرمن وګورو سبا ورځ به خلک وایي چې خزي کولی
په پای کې کدی تر شو چې څنګه کولی شو چې دغه کسانو ذهنیت بدل کړو او د حل لارې څه ده؟
بلا بل حل لارې سره مغالي او منځ مغالي او مغالي او دواله خدای چې موږ ټوله ټولنه باسواد او بدر کټولنه ول په کې موږ کول سي د ستونزو مخونی پلان مغاله کې موږ کول شو سي بلا بل د بریالي خزو ژوند لیکونه د کتابي بڼه باندې چاپ کیا بروشوري باندې چاپ کیا د اقل د ډاکومنټریان داسې جوړې کو د غوډ ژوند لاند فلمونه او دا کورنوي او ته او سازمانونو ته بخصوص د پیسې ډېر په سازمانونو کې او سازمانونو ته خول سي د سازمانونو د رهبرۍ له خوانه چې هغه قدرت چې قانون یو خزي مدیر تور کړی دا نر مدیر تمر کړی فکر کوم په وخت کې مقاله شي د پیسې سره یو څه مبارزه کړی.
درنو اوریدونکو په دې سره د نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشتي غني جوړه کړې او ما همین هوا درته وړاندې کړ پاته ورسیدا تر بیا خو وخت ولري.
جانان کنو د ټولو لس جانان بشه ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشه کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بشه کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بشه ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشه ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشه جانان جانان janan 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 پښور کې ځنی ځنی आवाजونه اورا کناسته پاوس یک پاسې د روان بشې وطنهای کی وی بے درا بے دیا رسنې دژړونو کور کلی لراشا نو ودان بشې ستوري خالونا پتن دوکړه دا وطن د خپلو ستوري خالونا پتن دوکړه دا وطن د خپلو کری دن شی پټول چراغان بش کری دن شی پټول چراغان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان 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 پلو سرو غرمو کی خی دلتا بڈیر گران یک حلتا شوی ارزان بشی دخپل پر هر درد سرو گلو نجباز دکا اخپل گل بشی د گل دا خاندان بشی دات لخپلا نم دمرا لری ولی تختی دا قاتل خپل نوم دومره لري ولی تختي بس خو کزان تا دی افغان ویل افغان بشي بس خو کزان تا دی افغان ویل افغان بشي ولس جانان کنو د ټول ولس جانان بشي ولس جانان کنو د ټول ولس جانان بشي جانان 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 ندی مشکل دا نفرتونو پولی دمینی لار واخل یقین بشی ایمان بشی بیا بتم بیگی دا پلکونو گزارونا درنا دس تم گرو بھی نوکڑا نو سندان بشی یا بنجار شایا ملنگ پوختنو دا کتو یا بنجار شایا ملنگ پوختنو دا کتو سائل دائے زازا سلکا شاہ جہان بشی سائل دائے زازا سلکا شاہ جہان بشی بلس جانان کنو گٹو